السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار لس بجې دي. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سو. نن د دوشنبه ورځ د غوی ساور یو لسمه د می میاشتې لومړۍ نیټه. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبريږي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه. ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې په قطر کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه نن پیلېږي. په پیل کې خبرونه. ملګری ملتونه نن په دوحه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په مشرۍ غونډې ته چې سبا به هم دوام کوي، شاوخوا د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي وربلل سوي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازیو ته په دې غونډې کې د ګډون بلنه نه ده ورکول سوي. د ملګرو ملتونو ویاندویانو ویلي چې په دې غونډې کې به په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري او د نړیوالو لخوا د یو ګډ دریځ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وسي. د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانستان د مدني ټولنې، د ښځو او بشري حقونو مدافعانو او د رسنیو نږدې 150 بنسټونو پرون یکشنبه د یو پرانیست لیک د لارې د ملګرو ملتونو په ګډون د دې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې له طالبانو سره دي له هر ډول تعامل څخه چې هغوی ته مشروعیت ورکوي ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې رسنیو ته استول سوی له ملګرو ملتونو غوښتنه سوې چې ټول هغه پلانونه دي که هغه د طالبانو رژیم ته د مشروعیت ورکولو په برخه کې کوچني ګامونه هم وي سمدستي لغوه کړي. په لیک کې ویل سوي چې دغه رژیم د افغانستان د ټولو وګړو بشري حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او د ټولو قومونو د ښځینهوو او نارینهوو په وړاندې ورځني اقدامات یې د بشریت ضد جنایات ګڼل کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له افغان کورونۍ غوښتنه کړې چې خپل ماشومان د ګوزړ یا پولیو د ناروغۍ په وړاندې مسلسل واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو 2 واکسین ورکولو سره کولی سو د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له هر فرصت څخه په استفادې له 5 کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي. دروان 2023 میلادي کال له پایله په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو 2 کمپاینونه ترسره سوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومان ته د پولیو 2 واکسین ورکول سوی. په هلمند کې بوست روغتون ته څیرمه د کووید 19 ناروغیو د تداوی لپاره یو سلبستریز روغتون پرانستل سو. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر اژانس د راپور له مخې د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته دغه روغتون د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سعید ویلي د دې روغتون له پرانستلو سره به د نورو خدماتو تر څنګ هلمند میشتو ته د اکسیجن پلانټ په برخه کې زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته سي. ازبکستان کې پرون خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای وکارول چې لمخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې سي. په پرونی ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کیږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 5 څخه 5 ته د ولسمشري دورې غځول پکې شامل دي. د ټول پښتنې په نورو پښتنو کې میرزیایف ته لاره پرانستل کیږي چې دوی دورې په واکې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د نوموړي د ولسمشري اوسنۍ دوره په 2018 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د ازبکستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې په دې ټول پښتنو کې له 50 زیاتو رای ورکوونکو ګډون کړی او هغه اعتبار لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. ښاغلی اردوغان پرون په ټلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشي د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبې پر ورځ وژل شوی. د سوریې په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبریال ویلي چې د سوریې استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنو محلي پولیسو د شنبې پر ورځ د افرین سیمې په شمال لویدیځ کې یو ناحیه محاصره کړې وه. محلي اوسیدونکو دغه اژانس ته ویلي چې په عملیاتو کې یوه وچه کرونده چې د اسلامي مکتب په توګه کارول کېده په نښه شوی. د ترکیه ځواکونه په 2020 میلادي کال کې د سوریې په شمال کې دیر اسول. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه چې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي جوړیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر روانو ستونزو او په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یو ګډ دریځ د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وسي. ملګري ملتونه دا غونډه داسې مهال جوړوي چې د طالبانو حکومت پر ښځو په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو بندیز تیره میاشت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاوه. ملګري ملتونه همدارنګه په افغانستان کې میلیونونو بېوزله وګړو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مالي سرچینو له کمښت سره مخامخ سوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګر ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش بنن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غونډې مشري کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. ګوتریش تر دې غونډې مخکې په یو ټویټ کې ویلي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د هغو میلیونونو کسانو د لاسنیوي لپاره چې بشري مرستو ته اړتیا لري، له ټولو هغو اقداماتو څخه لاس واخیستل شي چې د کار کولو په برخه کې د ښځو حقونه محدودوي. ګوتریش ټینګار کړی چې افغانان بیړنیو مرستو ته فوري اړتیا لري او ښځې دغو مرستو رسولو د یقیني کولو یوه مهمه برخه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو سره منشي به په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندویو عملیاتو د بیا کتنې په اړه تازه معلومات د غونډې برخوالو ته ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ وویل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته ژمن دي او د خپل فعالیت د دوام ارزونه کوي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو د ښځو له راګرځولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي و چې دوی له یوه ویرونکي انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې پنجشنبې په ورځ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې پر ښځو او نجونو لګول شوي سخت محدودیتونه دې ژر تر ژره لرې شي. خو طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر افغان ښځینه کارکوونکو لګول شوی بندیز د افغانستان یوه داخلي ټولنیزه موضوع یاده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت د دوام مخالف نه دي. دې ته په پام چې ملګرو ملتونو ویلي دي دوحې غونډې ته د طالبانو د سرپرست حکومت استازي نه دي وربللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی دی غنیمت وشمیرل شي او د همکاري لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیون زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیون وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو د پروګرام د عملي کېدو لپاره د هڅه باندې 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه دغو غوښتل شوو پیسو څه باندې 15% ترلاسه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ سازمان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هله ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکي. په د انجن سرای منټکو کې ډاکټران بيخي خپل پر سر چې د دې څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به یې چې د اری اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید د هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر له لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00 24 11 24 201. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدان ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوټسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه راټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زه په دنیا کې د بالران په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کولای، مونږ سوچ دا او ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
پراتلونکي آسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چونکو فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادی رادیو ته وګورئ یاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامه د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالی محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پر لپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچجه کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلرم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسم سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 پجیز وهلې او دا خورا زړه راکشون کې سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کارابین کې هیټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیگ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکو په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو د چی راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچون کې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغه چې د پاکستان پر وړاندې په دریش لوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسید. دغه راز بل افغان توپ اچون کې مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښ لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید زهیرمل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغار لوبغالي کې د شپې لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړه سیمه ییز لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادي النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم کوم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راست په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. خغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دوه گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال 14 ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبيږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیلا شنوار ورسره ده، ګلبدین نیب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. ریسره ماشاءالله خلک غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټول کې ټول خلوب غاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبي ماشاءالله خې وکړي. نو قبل زلمی هم سبا یو رستای لوب پات د خغام تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړی دا دواړه لوبي ګټلې دي. نو دریم به ان شاء الله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډیر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی او لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورځي. د زیاتوي
پوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا 14 لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا 12 ورځې باندې سي او دغه 14 لوبغاړي چې دي د ټولې د خوست د سیمې دي خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبيږي او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبيږي هغه لکه نورعلي زدران شو، بیت تڼیوال شو، ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو، د سنور ډیر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي د ټول پکې لوبيږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ وي.
د ویلو دا چې یادې سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور له اړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندری او په تړاو یو خبر لولو. ورسته لږ چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، عربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټول نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته لورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شوې سیالیو خبر درکو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچي د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلوم شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبې ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه. د ویلو د چې د دې سیالیو نیمه پایلو به د مای میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په وګدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خاغلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لس غوره توپا چونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپا چونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپا چونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم، نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږم، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه ول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم، خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه، په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواره ټویټ هم سی وکم، ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم، نو دا مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې د سینه یې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرن رانه کې او لازی، نو صرف یو ځینی عادت مې دل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیا وال ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکار چې په افغانستان کې نه یو ځی لونډر یا سپینر راتلای شي په اول درجه، نو دی یو فاست بالر یا بیټسمن د سیم څوک راتلای شي، نو یو ځنی او دت میدای چې دو اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته د افغانانو ته د ښکارک چې موږ بالرانو فاست بالرانو کې دا ټیلنټ ته چې دنیا کې اول نمبر راسي، نو کوشش کوو ان شاء الله چې خپل خپل کرکټ وکړو او پوزېټیو مایند سره ولو بي کې خپل خپل کرکټ کوو، نو توکل په الله که الله مو نصیب کړي اول نمبر ته ان شاء الله راسي.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي، رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپا چونکو کې هم نه وي، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړه، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 شپاړسم نمبر کې وم، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو، نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ 15 آؤٹ کړو، یو کال میم خو، نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټول کاونټ کیږي، نو هغه له وجه دا و چې نمره زر بر نمبر ته راوخته.
آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي د ډېر ښه لوبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا سي لوکل پلیران دي، نو لا غیر وجنه آی پی ایل نور لیگونه لک نسبتا لک نور نه لک سخت ده، ځکه ک نور لیگو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیران دي. نو لیگ کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دي. دا ډیر مهمه، دا ډیر لوی هغه سره لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلیدل کیږي، له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلا شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې که زه ووایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی، یو اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمه شته چې لږ بس خپل ټاج کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو او ټاپ ته ورسیږو، یا خېلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلای شو. او بل دی امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر دا غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې دی، ځکه د یو دولسم لوبغاړی په حیث باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي، دوی ته لکه یو دوه سم لوبغاړی ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډیر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي، تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی، ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هرکلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل ایم 1902 میلادی کال کې. لمړنۍ زده کړې مې حل ته پیل کړې دي زمغ کلی ته نږدې دلته هو انځه و دی او عبیدالله یابوبند په نامه تر پنځم ټولګي پورې مې حل ته زده کړې وکې. ورسته هغه هو انځه طالبان اوس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای هو انځه وایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نو مالته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې، لغه وروسته چې نه هلته د امنیتي وزب سي سم نه و، نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان لیسې څخه فارغ شوم، خوانځي په وخت کې می دوه پرمول درلود، یو البته قبول نسو، یو پرمول سي دي سنو په ډول لپاره البته دقت دي لوړ وله، هغه وخت غبن ما دوه درې جایزې مخستي، ورسره بیا د افغانستان د الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ، نو بیغې نه ته نغدي جایزه راکا، نو دغه د الکترونیکی تذکرو په شابن سنی تبدیلی لې د شمسي او میلادي او قمري ته هم دغه هغه پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستا بیغه خرسمه اپلیکیشن هم جوړ کړ سي ترې الیکانی اوس د کانکور ازموینه کې کاروي، ځکه د افغانستان د تاریخ او مدامین سي د سنی دوه درې ډول دي، نو د کونکو د یادونه لیک سخت دی، ماغه اپلیکیشن په استعمال دي مرسته کوي، یو سنه یو از 3 د کې نو کانکور کې به زنه د سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مکلمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوندزی کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول، زه په یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول، نو ډېر معاینات او لدغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالت معامله مزد کول، نو ټیکنالوژي سره ما غلاکه وزه د خوندزی په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو، نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول، خو کله چې بیا زل کانکور ازمن ورته مثلا پانتون ته لاړم، ما دوه درې اپشن درلودو، یو دا اوس بورس کې ولاړ سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم، ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم، نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت وغه ټیم کې، نو کله زه بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم، یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه سدي شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې، هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه دغه ټول ماته نغدي جایزې نور راکړلې، اما غیر خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل ماغه یو سافټویر نه لاسرسي کوله سي، متاسفانه هغه عملی نسو، اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 و هم ته څنګه پروژه به ورسته لغوه سن نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول کېږي، ځکه نو ایډیا درلودي، نو زه په دوه کټګوري کې ومه، خو هغه ما ونه نس وختلې دلیم د سې پروژه لغوه سن، نو زه اما دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمده سافټویر زما کار پیل شو، بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان کې د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیښو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه لجنګ نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیښو څخه دي، نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزه وګټل، نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زه وغوښتل سم، بیا هم دغه سافټویر سمغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څومې سیغي سرکار وکړه، دا عملی سي او عملی کېدل هم ډیر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي، او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره یو سمارټ فون ورکړل شوی، او هغه یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو، نور د موټر او د مالک مشخصات تر تراړول، کچیر ته موټر کوم ستونزه و یا غلا و یا بل ستونزه و نو هغه جریمه کاو پیدا کاو، نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا، یعنی نظر د برکو د ارسن سیمولر هغه ټول به د کیسن جواز سره ته یو سمارټ فون هر چیر چارجی دو، خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم ما میاس مسګر
عملی ولی نسو، دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و، تخنیکی له هغه امکان درلود، ډیر کم امکانات چارتیا درلود، یعنی درې درې شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفر ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا، خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک هم ریاست د کې مات پر ډیر غټ خندونه وو، او په ټوله کې مال پر یو ډول د وسه ته دور تهدید څوم باندې، یو دل نیم دا وسه ته ډیر لوی کچا داری فساد وو، تو یعنی که زو هم په اوسط ډول کابل کې ساغه وخت زمي کومي هغه ابتدایي شمیرې درلودي 100 میلیون افغاني د ورځې رشوت اخستل کیدو، د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې، نو دغه سیستم سره د دغه ټوله مخنیول کېول نیول کېده، ځکه هیڅ بیان نسوي کولای چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي، یعنی ستونزه یوازې هم دغه اداري و، نور کوم ستونزه نه و، ځکه ټوله اړخونه مو سنجولي و، تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني وسازان په نور پانتونو کې بهر کې غی کار کول غی لم سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناتو په دغه کې کار کول په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو یو څوک تاسو نورم ما چونه غاړي کې تر لودي نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسره بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغه ورسره بیا شخصي بزنس ته ولاړم یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول مال ته پنګونه وسره کړي ولا نو الته موږ سافټویر نه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشن به موږ جوړول لکه دغه د ملګر ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو دی نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو همدغه نور ادارو ته موږ سافټویر نو اپلیکیشن نه جوړول د موبایل اپلیکیشن هم جوړول نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار دی خو د پوانتون له دریم سمستر له پیل څخه شروع سو بیا خو ورسه د کیسه وګدسو تر اوسه پورې بیا درک کمپنی ما رامل تکړنو تر اوسه باندې برخه کې لګیږي
درک کمپنی اوس هم فعال ده
بل به 2018 کال کې زله پونتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و یعنی باوجود زم محصول و ما کارم کول نو بیا مخه دا بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم بیا مې رېجستره کړه او دی جی پی سټرکینګ برخه کې او دی سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم ټیم ستا ماغه مشتریان دی کابل ولایتو کې خدمات ورکوي دی موټرو دی غلا مخنیوي دی موټرو څار او رديابي دی ماشمان او رديابي دی سایل اور دیابی سافټویر نور جوړو ویب سایټونه جوړو دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانان او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريانان او څارنه ول او دغه مسونیت ولو لغه را د خپل بد مشمان او تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ درک شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په روسي 2016 کال کې ما پلان وس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان درایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما په تکل خو د افغانستان غ شرایط د سیوس نور یعنی د ته جوړ نو مو څو مس کار باندې وکړه دا ډیزاین مو کوه اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسمنه ته کورونا را ل او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي نو بیا ما غب دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمن سي خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید لا موټر خي واخی لا اډی خای واخ په اصطلاح موږ دا غوښتل د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزلار چې موټر تکینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول خو متاسبن هغه هم پر نیمه کې پات یو دل نیم دا وسی د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوس نورتی هیڅ اپ د ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پات دغه کار نو وسی په د افغانستان په کچه باندې ولو اما په غو نور برخه کې سمو خدمات لرو هغه سم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنی فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثرا بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیرو په وس دانشته آیا لدی سره سره ستاسی کمپنی چلیشی
څاروان سیب زموږ چون مشتریان پیرودونکو څنګه له 2013 کال را به دی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لاري ساری بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوونکو لپاره د سنور سافټویر نه بده دی اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا مسته نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سوی ده د لې ما شرایط دی او او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلګو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري ست د افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلګي کاروي تقریبا 3 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلن زیات خلګ انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا کوي یا لیکځي په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل ست خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت کنه دا او لګه صبات خبره لري موږ لپاره مهمه ده خصوصا ارڅو کپنګونه کې نو غل لپاره اول خبره صبات ته سیدل تزما پنګونه خوندي ده کنه ده خوندي اند اول پختنه په زین کې سره ته ورګرځین نو هغه شرط پته من لګي احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې خو او لغستا ولې د نیوی نی وختونه او نیوی تمونه داسې پیسېلار امانس ټیکړو دی غیله بار یو هنده دی احتیاط خبره تر اوسه لاسته تر څو بری افغانستان کې دغه دی طالبانو ستونزه حل سي یعنی یا د دنیا سره جوړ سي دنیا له دې سره جوړ سي زموږ لپاره سیاسي بل اخر دی څه کوي
اوس پر شو دی مصنوعي ذہانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځرکتیا یا ارتفیشل انټيليجنس بيخي او نوې صنعت تاريخي او نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاوخه دلیم دا اوس مصنوعي ځرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیادي او په اداراتو کې لګیادي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیادي تقریبا 100 میلیون خلک لکاره استکړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس سیمبروسش مېره ما وخت لزو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی لکه کاپیرایټر نه ولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویر امه تاسو پرون منم ولې ګل نو بیا نه دا ډول پډی روبر خو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې دی غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ور کړی دا نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ست همې فرصتونه ست ننګونې د افغانستان غونډې هوادو لپاره د داخلك بيخي واقعا له هر څه سی یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېست کوي او ګټه هغه یوادو لپاره کمپنیو لپاره د سیغي دي برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نور کمپنۍ صدېږي تاسو یاره مې اسکه وین یار دومې سره صدېږي لس لس زره کارمندان لدندو ایست کوي پر ځای روباټونه او مسوي سره کیرولي
نو شي ډېر خلکو ته پدې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولاده مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو د غټوله کار د مصنوعي ذہانت راته کوي ابدا سینه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرتوي ما د انسان سره هغه رقابت ورس تر بل ډیر زیاتیږي او یو شی چې په خامو دي روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا و چې روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عاطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي ولې دا خبره به موږ ټکنالوژي په اړه کولای سي لسی دا دی خدا کار نه سي کولای نن دا کار نه خپل کوي یعنی روباټ خپل تصمیم نيسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنی منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیر زیاته ده یعنی کته چې یو انسان د کتاب ورکړي هغه په 4 ورځې کې مطالعه کوي اما که یو روبات ورکړي هغه په ظرف د 2 ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کې کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وي بل د انسان یو څه د کته چې ورته فکر وي دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هرڅ زده کړل صفر کیږي نو راغځي خو یعنی موږ د سینل لرس مثلا دا تجربه دی یو شاب شپه تکلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو یعنی په اصله لکه یو ډیټا په ډول لغنه راوخه لغه ته انسټال کو اما روباټونه کې دا کار ده یعنی یو روبات هیڅ کله دی غاغه زده کړه او تجربه او غ ماشين لرننګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي نو په ټوله کې بيخي واخن په ادب لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې دی ټکنالوژي د سترو کمپنۍ د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا ډونکو خبرې اوریدلې غوایي چې مسوي ځیرکتیا باید شپږو میاس لپاره ودرول شي ځکه د انسان کنټرول څخه بیخي وځي نو دې کښ ته ورسې بیخي موږ بل دې سره نور تعامل نس کولای ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي دا اوس هم کته چې چټ جی پی ټی فور سی راغوي کنه نو بیخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه راته ذکر اختیار درته وایم ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخین که سړی زه خپل درته وایم زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې ټول برخو کې لمسوي زیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی کې ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په پلانونو کې خو اته بندیز په لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کوم مقاله ولیکي چیرنه وکي ل چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدالت څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی د دې وادونه بندیزونه تر یو حد به وي خو ما مخې نه نیول کیږي واخه د دې تاسو وکړه د دې هر څومره کې فلټر کې به هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
او سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کې شي راکټ پاته کې شي ود نه کوي زده کړه نه کوي او مش کم یاد به یو وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې عادي خپل پیاد وي لیکن اوس می خپل هم اکثرا نه یې ری ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن مام د سلټ هم وخت کې شي فکر نه کوي چې د غیوان دښ نه ده
دا یو نه ډیر لوی اندې نه دغه څو کې زاس په نوې زبل ولا ما ورسې ورسې چې مصنوعي ذکاوت راغوي زب دی اسپانوي زب ل لوستلو پیغمانه کړم دلې امداد سې زو سه هارت سه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپانوي ژبه د ژباړي کوم طرف سلام سره اړیکه لري سه غار سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه زبان دی ماته یې مثلا انګلیسي ژبه د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په شه ده هم دی اسپانوي د تینو پر مخلو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یواسي درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټی او د غیای ټولنه زړه ډیر سره مخ یم دم ریز تملګړم د ورستی دوه میاشتې زه ګورم ټایپ نه کوم یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبرې لیک وایم غیر د ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د عمر تیز ټایپ کړای سم کنه ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکا یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله کنه ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان صاحب څوک ده ان واقعا دومره دقیق ما راکړه چې زما ورسته کما تاسو درکړې وای کېدې ستاسو رنځي دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت نو دم ته دی پوری وې لاس چې واخن زه د خپل ګور مسپنوي زبې ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته زه د ایمیل ته خپل ولي کنه نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وی لکه زما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي کنه حتی ډیر وخت ظاهران سم زه د خبر خو زما په ذهن کې منو وزدور ته ولي کنه کنه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړی کوم بیا ورسره ولي کوم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ودی کې په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی نو دا تم دا وړې برخه درته ویل اته دا ډیر وخت زسی کتابونه چیل ولما بته اول خبر دای سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کنه ولولم کنه نو سب دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او دا کلونه کلونه کې زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره نه دوری کې نور زه تقریبا نیمه مهارتونه مې صفر کې ضربېږي نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درې منړي خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لړې شان لري هغه سره به دغه څه ډول چلن څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار وسر کوم موږ یې چیلنج کړی او پاته پرون مې یو مقاله وکتله چې دا خبره کړې وسې دی وخت د ځیرک خلکو یو ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نسته نور
څه فکر کوي چې زموږ ژبه به هم په مصنوعي ذهانت کې د هټه ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویش باړي په آین ټایم کې. یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی دا هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی، ځکه مصنوعي ذکاوت همدا د خپل په واټر خوای هغه امادګي د دې لري چې درته ویش باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ تر منځ دا حل کوي. یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنې که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه، لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي، لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده، خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کړي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي، خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده. مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري ژبې سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده. مثلا دغه نور ژبې په دغه وړه وړه فیصدي کې دي، خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي، لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبه راته وښ باړي. لکه دا اوس
یو بل مسله دی، طب ده، د طب په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان ماینه کوي او انسان ته بس پارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري. همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم څومره معلوماتي، خو ډیر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبات ته غیدا کلن کار رو باندې کوي، هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده. او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زکړ کوي، بیا تخصص کوي، بیا دی چې تداوی کوي، بیا ورس دا ډاکټر مرکی ټول تجربه یې اوسره دی. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول وروستۍ شمیرې په ماغه لزمانی خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده، د دغه په اساس تداوی کوي. او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځینې چې تاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې له چین کې 2000 کیلومتر لري فاصله څخه یو ډیر مغلق دی اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو دی روبات په وسیله باندې. یعنی یو ډاکټر 2000-3000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم تناس او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو، نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی، یعنی تاخیر نه وپکی کنه، یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی، دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي، په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي، او د ډاکټرانو سند بلکې حل کړي. او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي، یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبات وي هغه به تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب، یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې کار دی، یو امریکایي دی، یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوی دی او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غونډې نه ده؟
اول خبر ده چې دوی چې لولي ما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلین چې افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وم، هغه ته به مول ګوري تاسو داسې یو برخه ووایه چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي، مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي لولي هغه په امریکا کې ورته به کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوسي دغه ته به خبر د بل هیواد په قانون نه پويږي. نو ډيري دا په دې پورې اړه لري د چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا ست کنه. مثلا کله ټکنالوژي برخه راوخلي، کله طب برخه راوخلي، کله فرض نور تخنیکی برخه واخې په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډیره لوړه ده، نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده د ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره اوس استفاده کوو، نور هیوادو کې کار باندې کوو، پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکل دي چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې بیا فکر وکړي دا شی زه وایم آیا دا برخه زه وایم آیا د دې په افغانستان کې اړتیا سته، بهر کې اړتیا سته، آیا د کار هغه زمینی څه ډول ده. زما په نظر دا پوښتنه د اول دی لدان څخه وکړي. دومره خبره ده چې ډیری برخي تاسو زه اوس وګورئ پروګرامینګ دا که نور ټکنالوژي برخه دي، دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخله د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو ګورئ د ډیری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دیر تر سلویک سلنه کارکونکي آنلاین دی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې 500 لیو کس سره کار کوي آنلاین، 500 لبل سره کار کوي. نو دا دغه د دند ډیر جغرافیایي کې نه زده. افغانستان کې مزده کړی، افغانستان کې د کار راته پیدا سي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا 13 میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړی سي په نوري وادو کې څنګه وکولای شي. غل لپاره ډیر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډیر کې دندې لري، مثلا د نوري اداري برخه سي دي، مثلا د اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنی برخه کې. او ته ټول مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پویږي. دی غل لپاره د بلش شل سیستمو